احمد شبریم دا سجی رادو د سلور بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدار خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبري او سلام مشورې کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سر له دوشنبه به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% افغان صادراتو به وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر وانګي دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیځ ژغ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لرې کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي، نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به موضوع رسما راجع کړي. ښاغلی فائق تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وی که چیرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان له خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختی په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری کیږي. د طالبانو دفاع وزارت دا وازی رد کړی دي او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنی حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. صدراعظم ناتالیا گاورلی تا پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراینی کډوالو د ورماتیدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنی حالت په د اګست له 8مې د اکتوبر تر 8مې ادامه پیدا کړي. وروسته تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 15 لکه اوکراینیان مالدووا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه یې لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدووا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د 2 نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه میلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي دي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېني پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې میلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. او سجی راډیو په منځنۍ سپر ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د افغان جنو میرمنو د حقونو په تړاو او د دوامدارو خبرو یو میکانیزم رامنځته کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میکانیزم د پرانیستو پر مهال وویل
د طالبان پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي.
وړاندې په خبرونه کې د انټونی بلنکن د څرګندونو جزئیات درسره شریکو. د پکتیکا د مرکز شرنې د مرکزي روغتون حال درکو.
څوک سوي دي، څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکټر هم دلی تر اوسه پورې لا یو شی دي. دوا کم بوتم ست ده، د اړې خواسته ده.
نن ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې د بیرغ ورسم منسلي.
همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو شمني لنړیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانیستې په غونډه کې وویل طالبانو ورستر بلی په افغان میرمنو د کار، تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او هغه شمنې چې په دې برخه کې کړي وي نه دي عملي کړي. ښاغلی بلنکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پنځشنبه په ورځ د افغان او امریکا د ګډ مشورتي میکانیزم د پرانیستو په مراسمو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او د غشان د افغانستان د نورو ازادیو په اړه د دوی کړنې تر انتقاد لاندې راوستي. ښاغلی بلنکن وویل طالبانو ډیری افغان میرمنې له عادي ژوند محرومي کړي. نوموړي د بخښنې نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې میرمنې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره له اعتراضونو محروم شوي او هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوو له منځه وړل شوي چې دغه چاره په ماشومانو کې د جبري ودونو د زیاتېدو لامل شوي.
تر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دوی د پراخ پرمختګ او ازادۍ مخه نیولې ده. مدني ټولنې او د خبریالانو غږ چوپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه د عامه ژوند څخه محروم شوي دي. په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سی په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ محدودې کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو د تدریجي مرګ په نوم خپور کړی ویلي د افغان میرمنو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وران شوی. دغه راپور د اسد یزمري میاشتې په 15 خپور شوی. په راپور کې ویل شوی چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو محرومې، کورنۍ تاوتریخوالی او همدارس د جبري ودونو تر سخت فشار لاندې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د ټولنې د ټولو غړو حقونه د اسلامي اصول پر رڼا کې ټینګ شوي او ورکول کیږي. هغه څه چې تر اوسه یې ښکاره تعریف نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل یو وحشتناک ځای یادوي او له طالبانو غواړي چې د افغانستان خلکو سره په کړي وژمنو عمل وکړي.
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو را په دې خوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا، ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوخت دي. دا یو وحشتناک ضایع ده.
د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. د بشر حقونو ټینګښت او د یو ټولګډونو حکومت رامنځته کول د نړیوالو لخوا طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګښت په برخه کې اصلي شرطونه یاد شوي چې تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالو قناعت نه دی ترلاسه شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې سیلابونو لستنه طالبان وړيدي. تیر شپه په دې ولایت کې سخت ورښتونه وشو چې له هغه وروسته سیلونه رامات شول. جزئیات په دې راپور کې.
سیلابونو په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت ولس منصبینو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي دفاع وزارت اړوند 14 منصبین چې غوښتل یې له زابل ولایت څخه د هیواد پلازمینې کابل ته ولاړ سي، په قرباغ ولسوالۍ کې ورباندې سیلابي اوبه راغلي چې د هغې اړوند رینجر موټر یې څپو وړی دی. نوموړی وایي په دې پیښه کې 14 سرتیری مړو او 2 نور ژوبل سوي دي، خو 1 بیا روغ وتلی دی. دغه پیښه د پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه رامنځته سوې ده. شاغلی مجاهد زیاتوي د تیرې شپې سیلابونو د غزنی ښار په کوچي ښارګوټي کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او همدارنګه په دې یک ګیرو، قرباغ او اندړو ولسوالیو کې د کروندګرو زرګونه جریبز کرنیز مځکه او سلګونه تختې شمسیانې ویجاړې کړي دي.
تیره شپه بیا هم د غزنی مرکز اندړو ولسوالۍ، دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي. قرباغ ولسوالۍ کې 12 کسان شهیدان کړي دي او 2 کسان زخمیان دي. غزنی مرکز کې هم د کوچانو شارک سیمه کې ډېر کورونه ګټ کړي دي. اندړو ولسوالۍ کې ډېرې شمسیان د خلکو مت کړي. دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ تقریبا زرګونه جریب مځکه تخریب شوې ده او د خلکو شمسیانې مت کړي دي.
شاغلی مجاهد وایي چې سیلاب ځپلي په غزنی کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او له نړیوالو موسساتو، خیریه بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا سیلابونه په داسې حال کې د غزنی له خلکو قربانۍ اخلي چې له دې وړاندې هم په تیرو 2 میاشتو کې سیلابونو د یاد ولایت خلک ځپلي او د سلګونه میلیونو افغانیو مالی زیان تر څنګ د لسګونه تنو ځاني زیانونه هم اړولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، داغه مطالبه متن وسل شي چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری خبري شي. همدارس کوم مرکې چې په ازادي رادیو کې خبرو هغه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي، په دې شرط چې تاسو د رادیو لاري نه وی اوریدلې. البته دا شرط زموږ نه دی، خو که تاسو له مرکو سره مینه لري او لیوالتي اورته لري هلته اوریدل شي. و سم یو مرکه د طالبانو مشر په یوه نوي فرمان کې امر کړی دی چې ټولې پریکړې دي د اسلامي شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین دي نه پلي کیږي. دې پریکړې او فرمان ګڼ خبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې حقوق پوه صلاح الدین سیدی وی چې د افغانستان مدني قانون د مصر له قانون نه اخیستل شوی و چې اساس اسلام دی. له ښاغلي سیدی سره صفی الله سنگزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د بشر په لاس جوړ شوي قوانین نپلی کول به سستونزی وسی شوی.
د طالبانو مشرتابه مرسته ته اړتیا لري او دا بحث طویل او عریض بحث ده. په اسلامي ټولنه کې د پارلمان وظیفه د قوانینو خلق نه ده. په اسلام کې شارع الله تعالی ده، د پرنسپ له لحاظه هغه څه چې ملا صاحب ویلي دي خی ویلي دي. اما خبره دا ده چې په اسلامي ټولنه کې زمونږ مدني قانون د مصر د قانون نه اخیستل شوی و. په مصر کې علما د اسلام سره کېناستل، مختلف او شخصي پتاواونه یې چې د اسلام په مورد کې وجود درلودله یوه اصح فتوا جوړه کړه او په تمامو مواردو کې هغه اصح ترینه فتوا واخیستله او زمونږ قانون مدني او د هغې قانون مدني هم د دغه پر بنیاد جوړ شوی دی. د ملا صاحب نه باید پوښتنه وشي چې د مدني قوانونو نه هدف څه دی.
ډاکټر سیب سیدی، د افغانستان اساسي قانون د په دیوالو کې راغلي دي په درېمه ماده کې چې د اسلام سپیشل دین نه بنور قوانين د اسلام د قوانینو د احکامو خلاف نه وي، یعنی واضح ویل دي چې نور قوانين به د اسلام په چوکاټ کې.
هغه چې فکر کوي چې د افغانستان د پر سیکولاریزم د هر لار د په دی خطا ده چې قوانین جمهوریت د خلکو د خوانه د خلکو د پاره او د خلکو د ارزښونو د پاره سیستم او نظام دی. زمونږ جمهوریت او زمونږ ارزښونه د امریکای ارزښونه په مختصر ډول وایم نه دي، د جرمني نه دي. زمونږ ارزښونه د اسلام د اصولو سره د ملت د خوښتنو او د ارزښونو سره برابر ارزښونه دي. په دې خاطر باندې په اسلامي ټولنه کې بل قوانین چې جوړ شي هغه تجرید شوي قوانین، بهر نه صادر شوي قوانین، پراشوتي قوانین دا زمونږ په درد نه خوري. سره او شنه قوانین دا زمونږ په درد نه خوري. زمونږ هغه قوانین دي چې زمونږ د ملت په خدمت کې، زمونږ د ملت د ارزښونو سره برابري او دا د اسلام د اصولو سره برابر ده. په دې چې زمونږ نه نوې اشاره نه نوې پیژنده خلک مسلمان دي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم هغه ذهنیتونه چې اکثرا زهرالو دي پیش داوری لري مخکې د دینه چې په عمق د قضایا او باندې ځان وارد کی او یو سلسله داسې طرح وړاندې کی. زه په کله کبه دی باور یم چې زمونږ قوانین چې دی هو دا خو دی کې شک او تردید نشته دی چې هغه قوانین چې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوې اشاره نه نوې فیصد مسلمانانی او نور قوانین را وارد شي هغه مردود دي.
حقوق پو صلاح الدین سیدی.
جوان
تریکاسا پولیس موجه شوی دی
تا کارو سنستنه هبا چې تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې ناروغان له مرکزی روغتون شکایت لري او وایي چې هلته تسهیلات ډیر کم دي، باید پاملرنه ورته وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکو وایي د روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکتران او روغتیایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکي ملا خانولي ازادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکتران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهاره تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لګیي زراعتې په یوه هغه کې دی، څوک وځي څوک ننوځي، مانا څوک سوي دي، څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکتر هم دیدلی تر اوسه پورې. دا یو شی دی، دوا کم بوتم ستدا دی اره خواسته ده.
ناروغ لرونکو وای کده خرنې د ولایتي روغتون مسلکی پرسونل او د روغتیایي کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکو خدمتونه بسنه نه کوي.
نو می شمسلاده د پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلی اوسیدونکو يم. دا دی ولایت په سطح یو مرکزی شپخانه ده، خدمتونه 15 بسترې خو نو می دی 50 بسترې ورکړای ده. نو دوی باید د پرسونل اضافه کې صحیح ډاکټران د شپخانه ترول ترسو د خلکو ضرورتونه پرسه او د خلکو مریضان صحیح ډول
د خرنې ولایتي روغتون ته د نارینه او سربیره لسګونه ښځې او ماشومان هم د درملنې لپاره ورځي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومې روغتون ته وړی، په دې روغتون کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
چې ورسو ډاکتر انسم یې نه ګوري، که ماشومان لرو که نه لرو، بس دوی موږ ته مواد نه رسوي نه یې راکوي. تا ډاکتر ته وایه چې مواد په سمه سره ور طریقه ورسي، یا که تا نه اوسي یا د درملنه نه اوسي، نو داسې خو نه کېږي وروره، چې موږ ځو راځو ځو راځو، څوک به سړی لري څوک بیا نه لري. دا وخت غریبۍ ده، وخت مجبورۍ ده، کېدای سي چې ټولو سره مرسته اوسي، په یوه رقم ټولو ته په یوه سترګه وګوري. داسې خو نه کېږي چې موږ روسو نه ځای ولاړ سئ ولاړ سئ ولاړ سئ، دا تاسې کار نه ده. ځئ
یو بل ناروغ لرونکي جمال بیا د خرنې په روغتون کې د امکاناتو د کمښت ستونزه یادوي. وایي
زموږ ولایت ډېر پاته ده، زموږ ولایت چې دا دلته سي وس راغلي دي، دا ګیزنې د میډیا ډاکټر نه پیدا کی، دغه ماشومان ټول لګي زراسي زاړي، نو یې غنسته پکه نسته سي په چالو کې. دومره پاته ولایت لکه د موږ سي د وس د پندکس دی او زونکای د پندکس ته جرایي نسته، ولی نسته جرایي، جرایي وال چیرې تللی د دغه خزه ګیزنې ولاړه د کونډه خزه د هیڅ شی هم نسته تو وسه پوری.
بلدوری ته د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون چارواکي وایي دوی په ډېری روغتیایي برخو کې تجربه لرونکي متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روغتونه ورکوي. د روغتون سرطبيب ډاکټر متی الله همدرد وایي کچیر د 150 بسترې روغتون امکانات ورکړل شي، نو په خدمتونو کې به لا نور خواله راشي.
زموږ د روغتون چې د ډېر پخوانه امدا 15 بسترې کې روان ده، خو د دې مراجعین چې دي ورځ په ورځ باندې په زیاتېدو باندې دي. موږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو، ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله، او کارونه فلحال ډېر ښه روان دي. فقط ستونزه زموږ همدا د روغتون ارتقا مسله ده. اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده، د وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ دغه ارتقا ته عملی بڼه ورواغوندي او زموږ دپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي.
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي مسؤلینو همدارنګه ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو هرکلی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه څرګندونې داسې مهال کړې دي چې تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې عالي رتبه ډیپلوماتانو د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره نوې مسوده پیشنهاد کړه. د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ له دې موافقې امریکا په 2013 کال کې ووتله او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. تفصیل په دې راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ته پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسۍ او مذاکرو د دوام هرکلی کوي. عبداللهیان زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالاتو هم باید اوس دا ثابته کړي چې د یوې موافقې غوښتونکي ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتونکي ده، خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شیبه ده چې له اوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل شي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپله تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ رعایت تستنېدل لا هم امکان لري. هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکنه ده د ایران مثبت جواب ته هم اړتیا لیدل کیږي. ایران د نړۍ له شپږ قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل د یورانیم غني کول تر ډیره حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړل سي ول. خو دا تړون وروسته له هغه له کړکې سره مخامخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د زمری میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ څخه باندې سل کال ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نشانونو او د رنګونو په اوډون کې بدلون راغلی دی. سش کال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال منزل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګ ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل سپین بیرغ لګولی دی. د چارو شنونکی یو لیکوال عبدالغفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل،
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نخه سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصاتو ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا سل کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنګونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو سلو کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
د چارو شنونکو یو لیکوال عبدالغفور لیوال.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان له بیروزګارۍ سر ټکوي. دوی وایي چې هره ورځ د جلال آباد ښار تلاشي څلور لارې ته د ورځ مزدورۍ لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاس کورونه تستنی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشي څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولیږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشي چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. څارون ولانو شته پکې ځوانانو تعلیم افته ډیر دي، خو ستونزه مشکل ده چې دوی د لپاره کار زمينه نه برابر شي.
د ګلولی په نوم یو بل تن وایي چې په تیره یوه میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
میاشت اوسه دی ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، کارونه نشته، ژوندونه نشته، یوازې دوه ورځو بس په خپله خوځو راځو.
په تېر جمهوري نظام کې اکثره ځوانان د ملي پوځ او پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګاره شوي دي. د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي.
عسکری ختم شو، ټول بیکاری چاندونه، کار روزګار نشته، وړه ګاز وړي ارڅ ګران شو.
د فرحت په نوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي.
دولسم نخلاص یم، بس پانتون شروع کړو، بس زراعت کې نور مې پرېښود، بس وضع خراب او اقتصادي معاملې زیات دي.
د اقتصادي چارو پوه حمید الله مومند په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشئی موادو تر مخه کړی دا امیدیا یلته همدغه دی چې بیروزګاری ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیز پروژې درې دي. د اسلامي امارت له مسولینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لوی اهله همدغه دی چې دغه ځوانانو لپاره بنسټیز پروژې په لاره واچوي تر څو به دغه ځوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګاری ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې سباندې 2000 ښځینه او نارینه وو ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي او مارکیټ ته یې وړاندې کړي دي.
3215 تنه هغه په مختلفو حرفو باندې، په زده کړو باندې، همدارنګه په کورسونو باندې هغه ګمارلي دي، او چې تقریبا په دې کې به موږ 2094 تنه فارغین لرو چې او هغوی ته کاري وسایل هم برابر شوي دي چې په دې کې تقریبا 1416 تنه هغه میرمنې دي.
وروسته له هغې چې نړیوالې ټولنې په ګڼو برخو کې د طالبانو په حکومت بندیزونه لګولي، په دغه هیواد کې بیروزګاری اوج ته رسېدلې.
له ننګرهار څخه مو د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور اورېده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ را رسېدلې اس ام اسونه خبرو او بخښي پیغامونه خبرو. دمګړي هم ساسو څو تازه را رسېدلي پیغامونه.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت وامل وسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه، جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د وامل وسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي.
سباون مینوال یم، د غزنی ولایت غو رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پرېږدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ. موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه، ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې او کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول پس ننه.
زن ذاکر الله مومند د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډېر خلک زیان کړي دي او ډېر کورونه وړي، ډېر بې سرپناه دي او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې
ګلولي وطن یار یم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمېر توانونه اړولې دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب زازای ته جدی مرستو ته ضرورت ها کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلی مسولین نه هیره کوم چې زر تر زر دغه کسانو سره مرسته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو خو څلور په جو ډیر دقیقې دي خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوړو لورو ترمنځ د خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو لمخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سره له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیز ژغ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلې بندیزونه لري کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به موضوع رسمن راجع کړي. ښاغلی فائق تیره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وایي که چېرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان له خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختی په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې پر پوله تیری پکې ښکاري. د طالبانو دفاع وزارت دا وزیر رد کړی دی او ویلی دی چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. سرپرستم ناتالیا گاورلی ته پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراین کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت په اګست له 8 د اکتوبر تر 8 ادامه پیدا کړي. روسه تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدووا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدووا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د 2 نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تیر شپه په 15 پوړه مېلمستون کې د اورلګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندنۍ پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اورلګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې مېلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري زه احمد شیبر لتا سو اجازه غواړم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپای همدارس لتا سو اجازه غواړي. په پاتې دقو کې د دې ساعت ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شغ یو شمېر رسیدلي سب شوی پیغامونه.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو سیلاونو او د سیلاونو لقبل د اوختو زیانونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زیانمن شوی د عاجل مرستو غوښتنه کوي. دا چې طالبان یا طالب چارواکي په دې اړه څه وایي او د مرستو رسولو د چارو په اړه د طالبانو غوښتنه څه دي په دې اړه درته یو راپور هم لرو. خورازی په پا پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل اوسیدونکی یم. زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړي، فصلونه خراب شوي دي او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري. دیکانان غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالله يم د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سیلابونو ډېر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ور ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینهوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یغه کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسې ښکار وینئ، دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانیږي. هېڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم. زه سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دیش اوسیدونکی. د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. الګول او بدیمشا کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سرګم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. رادیو زادی کارکوونکو ټول ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم. فهم خبرې کوم ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ صاحب. زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ سخت سیلاب ځپلی یو او غواړو موږ سره مرسته کو. سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکی هیلې. خدای دې وکړي روغ او جوړ بوې. ګلولي وطن یار یم. اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمیر توانونه اړولي دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي. هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلینو نه هیره کوم چې ژر تر ژره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي، ځکه کوم شتی چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. زن ذاکر الله مومن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډېر خلک زیان کړي دي او ډېر کورونه یې وړي، ډېر بې سرپناه دي. او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوالې ما د غزنی ولایت او رشیدانو ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ بواستی. او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه نوته غږونه تل وړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدانو ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي، ډېر توانونه ډېر زیانونه اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغه ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډېره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پال نورستاني خبر کوم د نورستان ولایت وامل سوالي مربوط ارچنو پسیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونا جرندی او کرانیز ازمکه په کلی شکل وړي دي. همدارنګ د وامل سوالي یو بل مربوط کلی کوردر په ساحه کې پل هم وړي دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخم اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول، چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، لکشمشو زخه وایستل او لوسکو زخه وایستل، چې اوس یوه نه کوم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسي او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دوی درمندانو کواټیانې یوړې، باوړیانې یې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې رالې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینې نه دي، دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي، چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي. مننه، السلام علیکم.
اوریدونکو، دا اوس تاسې پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي. دا چې د طالبانو اړوند چارواکي په دې اړه څه وایي او سیلابونو تر اوسه د لومړنیو راپورونو په اساس څومره د سر او مال زیان اړولی، په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپورت.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل کسان ووژل او د دیرشو په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پېښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو کې دوی ته اوګه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوان زیات رسولې دي په ټولو ولایاتو کې، چې د دې مالی تلفاتو جبران به یوازې دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې ته غږ کوو چې راسي دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، دا خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، بیا په دې سیلابونو کې نور منتظر شوي دي، دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې سره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې جوړه شوې او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ مؤسسې د مرستو پر رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلې دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پروګرام په دې برخه کې د هغو اوریدونکو پیغامونه اورو چې د بیلابیل ستونزو په اړه یې ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
روزما دا ورتنه چې اسلامي امارت چې د منو سکلو ولې تر شر په ډاکټران راولې ورور په نوم نه ډاکټر نه ستدل.
او غیر الله مستعلم د غزنی ولایت نه، نو طالبان
باید په لمړیتوبونو او په اساساتو باید کار وکړي، لکه اول یاد د تیر جمهوری اساسي قانون ومني، یاد لغ وکړي او نو قانون دی منظور کړي. دویم یو منتخب دولت دی رامنځته کړي، او دریم چې ټول هغه قدرونه چې واقعي ملت ته کار کړی خپلو دندو دی وګمارل شي، صلاحیت دی هم ورکړل شي، د تعلیم دروازې د ښځو او نارینه په مخ تاسې خلاص شي چې بیا بندې نه شي، او څلورم ښځو ته دې هم ونډه ورکړل شي د قانون په رڼا کې.
السلام علیکم، کرشه تراغلی انقلابی باز د هلمند ولایت صدا پیغام پرېږدي. ورور دلته بېخي شبکې کمزورې دي، کومه دا شبکې په عین کې زیاتې شي، بېخي کاټونه مصرفېږي مګر اواز نه مطلبېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره تر سره په تماس کې